ساعت دوی بچه سوی دا ازادی راژیو درنو آوردون کو اسلام علیکم دا دی ساعت خبرونی تا بخیر اغلاست سریم سی دا ازادی راژیو دا دی ساعت خبرونمو تر درو بجو دا تر درو بجو با پا دی خبرونه کی دا افغانستان و سیمی پر حالاتو تاست معلومات و راندی کرو دا ازادی راژیو دا خبرونه خبری خبرونه دا رپورتونه لرو او پا پیل کی خبرونه لرو دا مهمو نریوالو خبرونو سرخد داده چی دا ترکیه دا بارونی چار وزیر لیران غشتنه کردی چی دا سوریه پر حکومت او پر خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونې ودروي. د فلیپین پولیس وایي په لسګونو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یوه زندان حمله وکړه. یو ساتونکی د زندان وواژه او تر یو نیم سل زیات بندیان یې خوشې کړي دي. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي. وروسته به بیا صالح محمد صالح د نړیوالو خبرونو سره ترسره وي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچې کې اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د حزب اسلامي د مشر نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لرې نه شي، له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه به له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې د دفاع وزیر د استعفا موضوع مطرح کړه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ادعا ردوي چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټکنۍ شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لرې نه شي، له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک به له ستونزو سره مخ شي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوایل همه کشورها با ما موافق
دی. وی په لومړی کې ټول هیوادونو له موږ سره همغږي درلوده چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره به همکاري کوي، خو اوس په دې برخه کې نوې خبرې اورو. کچري دا کار ونه شي دا به منفي اغیزې ولري. د خبرې وروسته له هغه کېږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس روسیه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت کړی. د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د استعفا موضوع مطرح کړه. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې د دفاع وزیر د استعفا لپاره ځانګړي فورمه هم دوی ته رسیدلې ده او لازم لاسلیکونه پرې شوي دي.
د استیزا لپاره ځانګړي فورمه مشته رسیدلې، لازم لاسلیکونه پرې شوي. دا پاڼې د جرګې رئیس ته سپارل کیږي. رئیس به دغه لاسلیکونه چک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي.
ښاغلی غفاري د خبرو وروسته له هغې وکړې چې د جرګې غړي او د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ادعا ردوي چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټکنۍ شوې دي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوی مهم کارونه ترسره کړي، خو د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظورې وروسته به فعالیتونه چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک یو کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي د انتخاباتو په کمیسیون کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې د دې لامل شوي چې دغه کمیسیون په خپل کارونو کې په خپل وخت کارونه ترسره نه کړي. او د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د اندړ ولسوالۍ د پوهنې مدیر تازه ګل ننګیال په یوه حمله کې ووژل شو. د دغه ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه ګل ننګیال کور ته په لاره د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ.
ازادي راډیو د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر وایي چارواکو د استنبول په یو نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. مولود چاو شغلو نن له انادولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د نوي کال په شپه په هغه وسلوله حمله کې 9 کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي وه. حمله کوونکی تر برید وروسته د پیښې له ځایه وتښتید. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې انادولو خبری اژانس راپور ورکړ چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلي 15 مشکوک کسان د روانو تحقیقاتو په لړ کې نن په ازمیر ښار کې ونیول سول. داعش ډلې د هغې عملي مسؤلیت منلی دی. انادولو خبری اژانس په حواله تر دې مخکې لږ تر لږه 14 کسان چې دوه یې بهرنیان دي د هغې پیښې په تړاو نیول سوي دي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریه پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونه ودروي. مولود چاوشغلو نن د ترکیه دولتي اژانس انادولو ته وویل ایران باید پر شیعه ملیشو او د سوریه پر رژیم له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي، خو ترکیه بیا د اپوزیسیون ملاتړ کوي. د مسکو او انقرې په منځګړیتوب تېر اونۍ په سوریه کې پر یوه نازک قربان سلاوس واڅو په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوشغلو ویل لور بند سرغړونی دغه پلان سوي خبري په خطر کې اچوي. په پام کې دغه خبري د رواني میاشتې پورستوي کې د سوریه د حکومت او اپوزيشن ترمنځ وسی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه روسی چارواکي به روانه دوشنبه ترکیه د ورسيتي چی په استانه کې د کیدونکو خبرو پر سرنګوالي بحث وکړي. امریکا منتخب په سوریه کې د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند بیا تازه کېدو او په دې هیواد کې د سولې د مذاکرو لپاره له روسیې سره د ترکیې د هڅو هرکلی وکړ. باراک اوباما په دې باب د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ پرون ویل اوباما په استنبول کې د وروستي تروریستي برید او د ډسمبر پر 18 پر ترکی پولیسو د حملې له کبله خواخوږي څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ وایي دواړه مشرانو په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د رواني مبارزې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او سلاسول د تروریزم د ماتې لپاره په کار ده امریکا او ترکیه یو موټی پاتې وي. د امریکا او ترکیې ولسمشران په داسې حال کې خبرې سره کوي چې په وروستیو کې اردوغان او مرستیالانو یې پر امریکا تورونه لګولي چې په سوریه کې تروریستان په وسلو سنبالوي. دوی ظاهراً د سوریې له هغو کرد ملیشو سره چې د داعش جنګیالیو پر ضد جنګیږي د امریکا مرستو ته اشاره کړې ده. د ترکیې صدراعظم بن علي ال دریم پرون د امریکا له انتخاب سوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې باید نور د ده په وینا دغه شرم ته د پای ټکه کښېږدي. او د فلیپین پولیس وایي پلاسګونو سختریزو وسلولو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یوه زندان برید وکړ. یو ساتونکی یې ووژه او 3.5 زیات بندیانې خوشې کړل. پولیسو ویلي وسلولو کسانو په کیډا پاون ښار کې د زندان پر ساتونکو سهار وختي یوه بجه حمله پیل کړه. د فلیپین د پولیسو ویان دیو ناردو کارلوس خبرلانه ته وویل پولیس د زندان له مشرتابه سره دا مهال یو ځای د ساحې د تصفیې لپاره همکاري کوي. وروسته هغه کسان تعقیبوي چې له سیمې څخه تښتېدلي دي. د پولیسو په خبره د 1501 بندیانو له ډلې 185 تنه یې په تیښته بریالي سوي دي. 4 تنه تښتېدلي بندیان بیرته نیول سوي دي. که څه هم حکومت په 2014 کال له جبهه ګوند سره چې د مسلمانانو تر ټولو ستره ډله ده د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په فلیپین کې دې ته ورته ډلو سره شخړې لا هم روانې دي.
دا ازادي راډیو د سات 2 بجې او 8 دقیقې سوی نن چهارشنبه د جنوري 4 ده. د مرغومی اجدي ال 15 سره برابر ده. د خبرونه مو تر 2 بجو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې بواري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي خلک په کار ګمارل شوي او له دې امله د انتخاباتي کمیسیونونو کار سم نه ترسره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه داسې ادعاوي ردوي. په دې خبرونه کې به بشپړ رپورت درته وړاندې شي. په یو تحلیلي رپورت کې به واورئ چې روسیا په افغانستان او په سیمه کې د خپل قدرت د څرګندولو لپاره څه هڅې کوي. په خبرونه کې په ولایتي رپورټونو کې له ننګرهاره تاسو ته د هغو کارګرانو پر ستونزو رپورت لرو چې وایي سم تنخوا نه ورکول کیږي.
د خپل ماشوم یو 2 ساعت مکتب ته لیږلی شي، وایي که زه ماشوم مکتب ته ولیږم نو دا 2 ساعت دا توفي ما سره سوله کوي.
پا په دې خبرونه کې به تاسې د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوري، او همدارز تاسې به په دې خبرونه کې د مخکښو شوو د اونیس پروګرام یو بل برخه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دارالانشا د رئیس له ټاکل کېدو او د دې کمیسیون لپاره د بودیجې له ورسېدو سره به د دوی کارونه چټک سي. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د مدني ټولنې شبکې اکسین ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي خلک په دنده ګمارل شوي دي، او له دې امله د انتخاباتي کمیسیونونو کار پټ روان دی. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې ارتباط لا کابله رپورت لري.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلی سیاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، خو د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک یو که هغه آزاد نهادونه یو یا که هغه د ناظرین نهادونه، او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
ښاغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د بودیجې له ورکړې او د کمیسیون د دارالانشا له بشپړ فعالېدو وروسته به ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون له مخې باید د ولسي جرګې انتخابات تیر پسرلی ترسره شوي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځنډ، د بودیجې کمښت او ناامني هغه لاملونه وبلل شول چې انتخابات یې وځنډول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي وو چې ښایي تر دوو میاشتو پورې د ولسي جرګې او سوالی او شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. د دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوره نشول. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشه لیدل کېږي، او ښه به وي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اوس اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دې دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نور مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي، او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
اوردونکو، تاسې په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه څه نظر لري؟ یا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره شرایط برابر دي، او د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په جزئیاتو کې نه یې خبر؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظر په عمومي ډول د انتخاباتو لپاره پر موجوده فضا باندې په ازادي راډیو ته راوستوي. د افغان بیسیم پر تاسو ته لشمیره باندې تاسو پیغامونه موږ ته را رسیږي. موږ به تاسو پیغامونه په دغه خبرونه کې درته خبر کړو. نو تاسو ته لشمیره د افغان بیسیم پر ټلیفون.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي، نو تاسو کولای شئ چې د ماښام تر 2 بجو پورې سمج خبرونه په پرله پسې ډول واوري. په ورستوي کې داسې رپورټونه خبره شوه چې د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توره لیست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو هڅې ځنډولې دي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په ورستویو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی ماریا زخاروا په حواله ولیکل چې دوی دا مسأله ځنډولې خو رد کړې نه ده. زخاروا وه په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي او نه ویلي چې دا کار ولې سوی دی. په افغانستان کې د حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې حکومت رسمي مخالفت نه دی څرګند کړی. ځینې مسایل شته چې دوی غواړي کار ورباندې وکړي. ځینې پوښتنې شته چې باید ځواب ورته وویل سي او په دې بهیر کې هیڅ ډول خنډ نشته. اوس یو شمېر د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توره لیسته د حکمتیار د نوم د ایستلو مسئله داسې یوه خبره ده چې روسیه له هغه څخه د ګټې اخیستلو هڅه کوي. روسیه غواړي د دوی په باور پر امریکا فشار راولي چې مسکو د یو بل ستر قدرت د یو ستر سیمه ییز قدرت په توګه وپیژني او په سترو سیمه ییزو پریکړو کې ونډه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزی په دې اړه یو رپورت لري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې ده او غواړي د نړۍ په سترو پریکړو کې د یو بل قدرت په توګه د امریکا پر وړاندې ودرېږي. سیاسي کارپو لطیف نظری د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په تړاو د روسیې وروستي دریسته په اشاره سره وویل روسیه غواړي امریکا ته وښيي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو په اړه یوازې پریکړه نشي کولی، بلکې دغه هیواد ته هم باید ونډه ورکړي. خغلی نظری ویل د روسیې او طالبانو ترمنځ وروستو یو اړیکو ته په کتو دغه هیواد له دې هم ویره لري چې د افغان سولې له بهیر سره د حکمتیار یوځای کېدو سره به وسلوال طالبان کمزوري شي. دای وای روسیه غواړي چې د افغانستان او منځني ختیځ هیوادونو په تحولاتو کې امریکا د روسیې رول په رسمیت وپیژني، نو ځکه له مختلفو لارو څخه په استفادې پر امریکا فشار راوړي چې په نړیوالو پریکړو کې د دغه هیواد ونډه په رسمیت وپیژني او یو اړخیز نظام د نړۍ او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو کې پریکړه کوونکی ونوسي. لطیف نظری زیاته کړه روسیه په افغانستان کې د امریکا له حضور خطر احساسوي او نه غواړي چې امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، نو ځکه د هغه په خبره عملا له امریکا سره په نیابتي جګړه کې ښکیل دي. له دې مخکې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې په امنیت شورا کې د روسیې استازي د حکمتیار پر ضد د بندیزونو د لرې کولو مخه نیولې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا ډول موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو ته لس ورځې وخت ورکول کیږي څو خپل دریځ څرګند کړي، خو روسیې ویلي چې د خپل دریځ د څرګندولو لپاره ډیر وخت اړتیا لري. هخوا د راپورونو پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخوروا ویلي چې دغه هیواد له تور لیسته د حکمتیار د نوم ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې هغه یې ځنډولې ده. خدای نه دی ویلي چې روسیې ولې ډیر وخت غوښته. مسکو دا دریس په داسې حال کې غوره کړی چې یو شمېر روسی چارواکو څه موده مخکې ومنله چې دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه ګوند یو شمېر غړو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ویستل شي، چې په دې اړه افغان حکومت له ملګرو ملتونو څخه رسمي غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل کچېرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې نشي، د افغان سولې پر بهیر به منفي پایلې ولري.
انتظار و توقع ما
دای وای زمونږ تمه له هغه هیواد څخه چې زمونږ دوست دی دا چې د افغان سولې سره همکاري وکړي. کچېرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم حذف نشي، منفي پایلې به ولري. سیاسي کارپو لطیف نظری وایي هغه قدرتونه چې په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې دي په حقیقت کې د سیمې ثبات د خپلو هدفونو قرباني کوي. هخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو رحیم ستار وایي په افغانستان کې سوله د سیمې هیوادونو په ګټه هم ده او کچېرې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهل شي د سیمې هیوادونه به هم نارامه شي.
د حزب اسلامي یو ویندوی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې سستي پر مخ بیایي، خو د افغانستان د ولسمشر سلاکار او له حزب اسلامي سره د ملي وحدت حکومت د روغې جوړې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره یې هڅې نرمې روانې دي. ښاغلي خپلواک وویل راتلونکې اونۍ به د حزب اسلامي د بندیانو یو نوملړ چې عدلي او قضایي ادارو څارلی ولسمشر ته واستول شي او د دوی د بندیانو د خوشي کېدو مسله به تری وهدا عملی شي. ښاغلي خپلواک وویل چې له توره لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره هڅې هم روانې دي.
کې په دې اړوند ځینې توضیحات او ځینې تفصیلونه چې هغه وخت په وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او زمونږ ډیپلوماټیکو چینلونو په مختلفو هوادو کې او هم په ملل متحد کې زمونږ دایمي استازي دغه په اړوند باندې توضیحات ورکړي دي. څه شی فرق لري؟ یو په رسمي توګه د وی پروسی مخالفت ده، او یو هر ممالک د مختلفو برخو کې دینو تشویشونو او توضیحات لري، توضیحات ته ضرورت لري د یو د تشویشونو در فکر لپاره او دینو تخنیکی توضیحات لپاره. د افغانستان اسلامي جمهوریت مخالفت لري چې ټول هغه څه چې دی لري هغه ورسره د ډیپلوماټیکو چنل لري حل.
تاسو د افغانستان د ولسمشر د سلاکار او له اسلامي حزب سره د ملي وحدت حکومت د روغې جوړې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسیون د مشر محمد اکرم خپلواک څرګندونه واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو پر افغان بي سیمه تاسو وتل شمیره باندې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه خپل نظرونه راستولې. خو لطفاً دغه یو نظر چې تاسو کله راستوي دوباره یې مه تکراروي، ځکه دلته ګډوډي جوړوي په دا سیستم کې، او بیا نستاسي پیغامونه لوستل کېدای سي نه د نورو اوریدونکو پیغامونه لوستل کېدای سي. عبدالواسع ارمان صاحب د لوګر لیکي په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات نسی راتلای. احسان الله بارگزای صاحب د هلمند لشکرګا شار لیک انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل ستونزې ژر تر ژره حل کړي، ځکه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او د انتخابات باید تر سره سي. رحیمی لمزار لیکلي، زما په نظر کې چیرې د ټاکنو کمیسیون شفاف کار ونه کړي نو ټاکنې به د ولس په فکر کې د یوې ډرامې په شکل راڅرګند شي او د خلکو فکر به په دې اړه بدل شي. په ننګرهار کې یو شمېر کارګر وایي زیات شرکتونه او ادارې دوی ته د ورځني کار په بدل کې مناسب معاش نه ورکوي. ډېر خلک له دې هم شکایت لري چې وایي دوی ته په کلدارو معاش ورکول کیږي، او دوی له حکومت غواړي چې د دغه مسلې لپاره یو حل پیدا کړي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری له ننګرهار رپورت لري.
د ننګرهار یو شمېر کاریګر وایي په دې ولایت کې غریبکارو کاریګرو لپاره ورځنۍ دیاړي نه ده ټاکل شوې، او اکثره خلک په خپل زړه له 300 کلدارو نیولې تر 500 کلدارو د ورځې دیاړي ورکوي، چې په دې سره د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کیږي. د سرخود ولسوالۍ اوسیدونکي غلام ربی چې خپل دی او د خپل خپلوان د خښتو په بټیو کې لکلونو کلونو راهیسې کار کوي، وایي د دوی کار دروند دی، حکومت دیاړي چې دوی ته ورکول کیږي په کلدارو ده، او د کور اقتصادي ستونزې ورسره نه حل کیږي. دی وایي د همدې کمی دیاړي له امله خلک مجبور شوي چې خپل ځانونه د خښتو په بټیو کې ګرو کړي، او د عمر لپاره په دې پیسو خپل ګروي نشي خلاصولی.
نه خپل ماشوم یو دوه ساعت مکتب ته لیږلی شي، وایي که زه ماشوم مکتب ته ولیږم نو شاته دا ټوپۍ ما سره څوک وکړي، چې زه د کور د مشکلاتو مجبوریت نه حاضر سات. زه مثاله که یو سودا په نقدو د بازار نه اخلم، دوه په قرض اخلم، زه به تر کله پورې دسیم؟ په دې چې د وطن هېڅ خوند، هېڅ لذت، هېڅ مزه مونږ ونه لیده، نه دی پوهېږو چې په وطن کې.
په ننګرهار کې د خشکارانو او کاریګرو اتحادیه مسؤول انجینر خلیل وایي یوازې د خښتو بټۍ نه ده، بلکې په ټولو برخو کې کاریګر د ستونزې سره مخ دي. دی وایي ولایتي اداره باید غریبکارو لپاره ورځنۍ دیاړي په افغانۍ وټاکي، او په ټولو کمپنیو، شرکتونو او بټیو دې عملي کړي.
موږ اول خدا د کلدارو موضوع باید هغه کړو، ځکه دا افغانستان د افغانستان کې باید افغانۍ وچلېږي. هغوی وړي بس هغه کلدارې بیا بس پې باندې د دوی هغه بسنه نه کیږي، ځکه چې دوی باندې باید و منل شي چې دوی ته په افغانیو پیسې ورکړي نه په کلدارو باندې.
د ننګرهار ولایت وینا توله خو ګڼه د کاریګرو ستونزه مني، او وایي دوی به د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته لارښوونه وکړي تر څو د کاریګرو دیاړي په افغانیو رایج کړي، او دوی ته ټاکلي اندازه ورځنۍ معاش هم وټاکي.
خصوصي پوهنتونونو، روغتونونو کې هلته افغاني چلند دود شوی دی. د مزدورانو په اړه هم دا یو همدا ستونزه ده، هغوی به د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې لارښوونه وکړي تر څو د هغوی د خپل اړوند اتحادیې سره کار وکړي، تر څو مزدورانو ته هغه چې ورځنۍ مزدوري کوي د کلدارو پر ځای افغانۍ ورکول شوی یو معیاري اندازه هم ورته وټاکل شي.
که څه هم افغان دولت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړي، خو لا هم د نورو ښارونو په څیر د جلال آباد ښار چوکونه د کاریګرو نه ډک دي، او په ورځو د کار د پیدا کېدو انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه سړی چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې پر یوه نایټ کلب حمله وکړه او 9 تنه یې ووژل پیژندل شوی دی. په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شوي وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن دا خبره د هغه هیواد اندلو ورځپاڼې ته کړې ده او ویلي دي چې حمله کوونکی پیژندل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. البته حمله کوونکی پر خلکو تر ډزو وروسته خپله وسله غورځولې وه او د پیښې له ځایه تښتېدلی وو. دی له هغه راهیسې لا درکه دی او د ترکیې پولیس یې په لټه کې دي. په استانبول کې د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی. د ترکیې اندلو ورځپاڼې نن لیکلي چې په ازمیر کې د داعش 15 مشکوک غړي هم د دې حملې په تړاو نیول شوي دي. تر دې وړاندې ترکی چارواکو ویلي وو چې 14 تنه له حملې سره په ارتباط نیول شوي دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چارواکو د استانبول په یونایټ کلب کې د نوي کال د شپې بریدګر پیژندلی. مولود چاوشغلو چې د انادولو خبري اژانس ته خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یک شنبه چې د نوي کال شپه وه یو وسلوال کس د رینا په نوم د یونایټ کلب مخې ته یو پولیس او یو ملکي کس په ډزو وواژه او وروسته د ننه کلب ته ننوت چې هلته یې پر خلکو بې درېغه ډزې وکړي. بریدګر له برید وروسته تښتېدلی او لا یې هم د نیونې لپاره لټون کومې پایلې ته نه دی رسېدلی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا د سوریې په کړکیچ کې د ترکیې د پوځي ښکېلتیا غچ دی. تر دې مخکې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا وسلوال کس پیژندلی، د ترکیې وی امنیتي سرچینې ویلي وو دا وسلوال کس په ګوریلایي بریدونو کې روزل شوی و او داسې ښکاري چې دا روزنه به یې په سوریه کې ترلاسه کړې وي. د هبر ترک په نوم ورځپاڼې ویلي د پولیسو له څېړنو معلومه شوې چې وسلوال کس له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره له سوریې څخه ترکیې ته اوښتی و او له هغه ځایه د قونیې مرکزي ښار ته سفر کړی و. د چارواکو په وینا نوموړي په دې خاطر مېرمن او ماشومان له ځانه سره کړي وو چې د امنیتي ادارو شک پرې رانشي. د دوګان په نوم یو خبري اژانس بیا ویلي پولیسو د ترکیې په لویدیځ ښار ازمیر کې د خپلو څېړنو د یوې برخې په توګه 20 کسان نیولي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې نیونې په ویډیوي تصویرونو کې ښودل کیږي چې د دوی یو شمېر له یو اپارټمان څخه راایستل کیږي او په موټرو کې اچول کیږي. د انادولو خبري اژانس د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د دې برید په تړاو 14 نور کسان هم نیول شوي. په عین حال کې یو ترکی تلویزیون د استانبول په هوایي ډګر د دوو بهرنیانو د نیولو خبر هم ورکړی چې ویل کیږي د استانبول په نایټ کلب له برید سره په تړاو نیول شوي دي.
رسانه های دولتی
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو درنو دوستانو تاسو زموږ پښتو خبرونه او ریډه خبرونه مو تر درو بجو ده. تر درو بجو په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې معلومات وړاندې کوو او په دې خبرونه کې ورسته تاسو د بشري حقوقو یو ځانګړی پروګرام زموږ څخه اوري او د ازادي رادیو د دې ونی د مخکښو شو پروګرام هم درته لرو.
Day comes slowly, I feel a bit out of touch. With all this daily heartache, it hurts me so much. I cannot help it if I'm hard to love. There's things about me that you don't know. I don't like acting tough.
د موسیقي د علاقمندانو لپاره او د غوځوانانو لپاره چې غواړي یو مختلف کار وکړي. د ګارډین اسپانیا یو مقاله خبره کړې ده د دوو هندي هنرمندانو سندرغاړو په اړه پاریک او سنگ. دوی د هندي موسیقي یو نوی مخ خلکو ته معرفي کړی. دوی په دغه سندرو کې چې وایي د ستار او تبلې څخه کار نه اخلي. دواړه د کوچنیوالي ملګري دي او د کلکتې ښار اوسیدونکي دي. هغوی وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کلکتا او شاوخوا سیمو کې کوچني کنسرتونه او مجلسونه جوړول خو خلکو چندان نه پیژندل. د دغه ګروپ یو غړي پاریک ګارډین ته ویلي ما د موسیقي د ثبت او خرڅولو څو سترو کمپنیو ته ایمیلونه ورواستول او د خپلو سندرو یوه کاپي مې هم ورکړه. موږ داسې ګمان لا نه کول چې خلک به زموږ ایمیل ته ځواب راکړي، خو داسې ونه سول. پارک ویلي خلک به هر وخت درته وایي چې دا کار مه کوه، دا کار ګټه نه لري، دا کار نه کیږي. خو که څوک یوې خبرې ته ملا وتړي او ووایي چې زه دا کار کولای سم، نو دا به د تعجب وړ نه وي چې یوه نه یوه دروازه به یې په مخ پرانیستل شي. دوی خپل کالي په خپله سیمه کې پر یوه خیاط ګنډي. دوی وایي چې د اول البوم د جوړولو لپاره یوازې $15,000 درلودل، او د سمندر په نوم دغه البوم یې خپور کړ چې په ډیر لنډ وخت کې یوازې پر یوټیوب 200,000 کسانو وکوت. دوی وایي چې دوی په خپلو سندرو په جوړولو کې له خپلو ملګرو څخه مرسته غواړي. د سنگ او پارک په موسیقي کې تبله او ستار نشته، خو دوی وایي موږ غوښتل چې له نورو خلکو څخه مختلف یو بیل کار وکړو، او موږ دا کار وکړ او اوس په کلکته کې ډیر پیژندل شوي دي. سادی رادیو اډو اوریدونکو ځوانانو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د ځوانانو لپاره داسې شرایط شته چې دوی یو مختلف کار وکړي، او داسې یو کار وکړي چې د نورو خلکو څخه بیل وي، ښه کار وي، او د دوی د ځان او د دوی د وطن د ښه پیژندلو سبب سي؟ تاسو په دې اړه خپل نظرونه زموږ د رادیو تر استولې سي د افغان بیسیم پر اتسوه اتلس شمیره باندې. اوس به ورسو سالی محمد سالی ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز باندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي که چیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې نه سي، له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به له ستونزو سره مخامخ سي. ولسی جرګې نن د دفاع د وزیر عبدالله خان حبیبي د استیضاع موضوع مطرح کړه. دا فیصله په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې غړو په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ د پوهنې مدیر تازه ګل ننګیال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چارواکو د استنبول په یو نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. مولود چاوشغلو نن له انادولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل خبر ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې لوربند څخه سرغړونه ودروي. امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند بیا تازه کېدو او په دې هیواد کې د سولې د مذاکرو لپاره له روسیې سره د ترکیې د هڅو هرکلی وکړ. او د فلیپین پولیس وایي په لسګونو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یوه زندان برید وکړ. یو ساتونکی ووژه او تر یو نیم سل زیات بندیان یې خوشې کړل.
او سم پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګر نن په اسلام آباد کې له پاکستان افغانستان ته د صادرېدونکو خوراکي موادو د غني کېدو په اړه له ځایي سوداګرو سره ګډه ناسته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ناسته کې به د خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو غوړو او مالګې په غني کېدو خبرې وشي، او په دې برخه کې به یو تړون هم لاسلیک شي. نوموړي ویل چې سوداګر ژمن دي تر څو هیواد ته معیاري صحي او غني شوي خوراکي توکي راوارد کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې 2019 میلادي کال ته د تیر کال په پرتله هیله زیاته ده. د دغې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو پر لار او همداراز د اوسپنې پټلۍ به له افغانستان سره د صادراتو په پراختیا کې د پام وړ مرسته وکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په اوس وخت کې پر افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سربیره په نورو بهرنیو هیوادونو لکه چین او اروپا کې د افغاني صادراتو د اړتیا زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې د افغان سوداګرو او پانګوالو پام ځان ته راواړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو نهه میاشتو کې په افغاني صادراتو کې د 40% زیاتوالی خبره کړې وه، او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 کیلوي پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې یو لیټر پیټرول تیل په شپږ څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په څلور څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو نه څلوېښت افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ اویا پوله، زر پاکستانی تومنه شپاړس افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانۍ کلداري شپږ سوه څوارلس افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
اوریدونکو، دا خبرونه سهرګل امیرزی درته وړاندې کړل. د ازادي راډیو خبرونې ادامه لري. د نن ورځې تر درو بجو پورې به مو دا خبرونې وي، خو په یاد ولرئ زموږ خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، عبدالنافع له کندهار لیکلي: زه له دولت غواړم چې افغانۍ ته د ارزښت ورکړي. په بانکونو کې له 500 نوټه پرته بل نه منل کیږي. د یو بل اوریدونکو پیغام، الف خان مسلمیار له خوست لیکلي: یوازې اسلامي نظام کولای شي چې هر ستونزه پای ته ورسوي. نجیب الله زابلی صاحب لیکلي: په تیرو ټاکنو کې درغلیو او ګډوډیو افغانان د انتخاباتو پر کمیسیون بې باوره کړي دي، ځکه خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې رایې ورکړې خو په رایو لوبې وسوي. نو زه فکر نه کوم چې بیا به داسې خلک په علاقمندۍ د رایو مرکزونو ته ولاړ سي. اوریدونکو، ستاسو پیغامونه مشتره رسیږي، خو که تاسو یو پیغام څو واري راستوئ نه ستاسو پیغام راتلای سي او نه د نورو خلکو پیغامونو ته اجازه ورکوي، نو لطفا یو پیغام یوازې یو وار راستولای سي. یو بل اوریدونکی حمید اوفان له کندهار اوس په یو پیغام کې چې پراته سوته له شمېره را رسېدلې دي: په افغانستان کې د یو نوي کار پیل همیشه غندل کیږي، نو څوک به څرنګه داسې یو کار وکړي چې د هغه د هیواد نوم روښانه کړي؟ د ازادي راډیو اوریدونکو، یو نړیواله مسأله لرو، تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د اوربند ټینګولو او د سولې د مذاکرو پیلولو لپاره د ترکیې او روسیې د ګډو هڅو هرکلی کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې، او په استانبول کې د وروستۍ تروریستي حملې له امله یې هم د خپلې خواشینۍ مراتب ورته وړاندې کړل. دواړو مشرانو په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد پر مبارزه او په دغه مبارزه کې پر همکاري ټینګار کړی، او دواړو ویلي دي چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید نړیوال اتحاد ټینګ پاتې شي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ زیاتوي چې باراک اوباما او رجب طیب اردوغان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د امریکا او ترکیې وروستیو پرمختګونو ته اشاره وکړه او موافقه یې وکړه چې د تروریزم د ماتولو په برخه کې په دواړو هیوادونو یو موټی او متحد پاتېږي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په سوریه کې د 2014 کال د دسمبر له 10 نیټې څخه د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب اوربند نافذ شو، او ټاکل شوې د رواني میاشتې په اوږدو کې د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې په اړه خبرې وشي. د سوریې د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لاډیر روسی مدنیول لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولای سي چې په استانې کې د سولې خبرو پیلېدو ته زیان ورسوي. دوی حکومتي ځواکونه او د هغوی پلویان تورنوي چې د دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. د ادلیب ښار په شمال لویدیځ کې هم هوایي بمباریو په القاعده ډلې پورې تړلې فتح الشام جبهې د لوړپوړ مشرانو په ګډون لږ تر لږه 15 غړي وژل دي. د سوریه حکومتي ځواکونه د لبنان د شیعه غورځنګ حزب الله په ملاتړ هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. د رژیم شمیر مخالفو ډلو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دوی به د استانې د خبرو په تړاو ټول بحثونه لغوه کړي. دوی وایي که حالات بیرته د پخوا په څیر نسو، نو هر ډول تړون به بې اعتباره او باطل وګڼل سي. یغیان وایي د حکومتي ځواکونو د بریدونو له کبله د دسمبر له 2 نیټې راهیسې په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د پاکو اوبو څخه بې برخې سوي دي. د ولسمشر اسد رژیم ادعا کوي چې په دې سیمه کې د فتح الشام ډله سته، خو مخالفین دا ادعا ردوي. په روسي اوربند کې د فتح الشام او اسلامي دولت ډله شامل نه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. جالبه ده چې زموږ اوریدونکي جعفری صاحب نه پوهېږم چې له کومه ځای د پیغام راستولی، خو پر تاسو وتل شمیره باندې لیکلي د مخکښو ښځو باید ملاتړ وسي او د هغوی لپاره باید امنیت ټینګ سي، نه دا چې د نیلوفر رحماني په څیر ناامیده سي او وتښتي. نیلوفر رحماني د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ و چې په وروستیو کې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پناه غوښتنه وکړه. یو بل اوریدونکی نور حبیب وایي په داسې و دودیزه ټولنه لکه په افغانستان کې چې ده د نوښت امکان ډیر کم دی. د ازادي راډیو دوستانو تاسو مشت خپل پیغامونه پر تاسو وتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفونونو باندې راستولای سي. موږ به تاسو پیغامونه په خبرونو کې درته خبرو. ورته د بشري حقوقو ونیس پروګرام لرو او ورپسې به بیا د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام درته وړاندې سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.89 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنی او بررسی د څنګ مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلست.
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو ناول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیم وم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایو چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایغینه برخورداري کې او یا هغه لري، په مجرد د دوی چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکیږي دغه هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځنګړتیا لري بشری حقوق؟
بشری حقوقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشری حقوقونو نه مستفید شي او عام حقونه دي. دا یې اوله ځنګړتیا وه. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقوقو مونږ کوي سو د وایي چې بشري حقوقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقوقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅوک نسی کوي چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقوقونو دا ده چې بشري حقوقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅ نس کوي چې خپل یو بشري حق بل چا ته رو انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته در بخم، دا کار هیڅوک نس کوي. بشري حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نس کوي چې غوړ نه واخلي. پنځم ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نس کوي چې خپل بشري حقونه له نور سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو موږ نس کوي چې دا بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي؟
کوم حقوق ته مو کوي چې بشري حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي، مونږ کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته مونږ کوي چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا سوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا سوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کی او یا توهین کی. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعې کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار واوسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم و تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم و تربیه حق لري، حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعې کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعې کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ واوسي، روغ واوسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په باصحته او په آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکلای سي یا دوی ته ور نکلای سي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې تو حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشه، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني ته مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع، عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځانته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعې کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوقه بشري حقوقونه وایو چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او دینه منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سوې ده چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی د قانون چې تصویب سوی د بشري حقونو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقونو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم او اومه ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی، او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهانی حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو زه داود تپانی ما نن ورځ مو په پکتیا کې یو مبارزه وکیله چې په خوا د پکتیا ولایتي شورا وکیله و او اوس د خزو د حقوقو مدافع ده. په سر کې بده ته خرغلاست وایو او معرفي به واوړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ډیر زیاته. زمونم زرونه همت د پکتیا ولایت وسیدون کې په وخت سره کوم تاسو هغه خپل ژوند ته وګورو. په ژوند کې منفي اړخونه هم لرو، مثبت اړخونه هم لرو، ستونزې هم لرو او خوشحالۍ هم لرو. خو زه باید په ډیر افتخار سره وایم چې زه یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډیره تعلیم یافته او روشن فکره کورنۍ ده. اول قدم کې د خپل پلار او د مور سره څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته یو داسې سالمه روزنه راکړله تر څو وکولی شي چې آینده کې همدې روزنه چې موږ لیدلې ده همدې روزنه موږ خپل ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځو. دویم قدم کې زه د خپل خاوند څخه ډیره مننه کوم چې ما سره تل په خپل پروګرامونو کې امرسته کړې ده او زما حمایت کوي او تر دغه حالت پورې چې زه رسیدلې یم د خپل خاوند په مټ. ځکه کچیر یو ښځه د خپل کور نه اجازه ونه لري هغه نشي کولی چې د بل خور حقوق دفاع وکړي. زه باید ووایم چې ما په خو خپل هغه د فعالیتونه چې ترسره کړي دي او ډېر یو ښه نیک احساس چې زه لرم، بل خصوص د خپل خویندو په مقابل کې لرم، زه وایم چې پکتیا ولایت یو داسې ولایت دی چې واقعا دلته ستونزې ډېرې شتون لري. خو بیا هم سره له دې که موږ تاسې وګورو تقریبا د 14 کالو را په دې خوا شکر چې په پکتیا ولایت کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. مثبت بدلون دا دی چې په خوا دې نه مکتبو ته نجونې نه پرېښودل کېدلې، خزینه استادان موږ نه لرل، په صحت برخه کې موږ ستونزې لرلې، سیاسي ګډون کې د ښځو ونډه ډېره کمه وه. خوشبختانه زه باید ووایم کله چې موږ پکتیا ولایت کې د ښځو د حقوقو په نوم راووتلو زه په دې موافقه شوم چې دوی دورې موږ لاره پیدا کړه ولایتي شورا ته امداد زموږ د پکتیا ولایت نارینه او خزینه موږ ته رایه راکړله چې زه د دې څخه ډېره زیاته مننه کوم.
کله چې په ولایتي شورا کې وې د پکتیاوالو کومې ستونزې دي ولیدې؟ د پکتیا د مېرمنو په وړاندې خنډونه ستونزې څه وې؟
ستونزې خو ما مخکې هم ویلې د صحت ستونزې ډېرې زیاتې وې، د تعلیم ستونزې زیاتې او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول ستونزې ډېرې. مثلا په لرو پرتو سیمو کې خصوصا په ولسوالۍ کې زموږ اکثریت خویندې د تعلیم څخه بې برخې وې، دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی باید تعلیم ترسره کړي. خوشبختانه چې کله موږ ولایتي شورا ته لاره پیدا کړه موږ قومي شوراګانو سره، مشرانو سره، دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې کولې، بالاخره ولس مو دې ته واڅول چې باید خپل خویندو ته اجازه ورکړي. موږ به تل دا مشورې ورکولې که چیرې یو کور کې یو زنانه مریضه شي نو هغه فامیل نه غواړي چې دا باید ډاکټر ته ولاړه شي، نارینه ډاکټر ته، خو کوشش کوي چې باید ښځه پیدا کړي. موږ به دا مثال ورکولو که چیرې یو مثال موږ په خپل خویندو باندې تعلیم ونه کړو موږ به زنانه ډاکټرې له کومه نه کړو. په دې برخه کې صحت په برخه کې موږ زیاتې ستونزې لرلې، دولت مو دې ته واڅول چې باید لرو پرتو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي، همدارنګه میډوایف مو هغه ولس مو دې ته تشویق کړو چې باید خپل خویندو میډوایف ته ورکړي تر څو میډوایف وروزل شي او کلینیکونو کې دنده ترسره کړي. خوشبختانه چې صحت په برخه کې د مور او د مړینې کچې راټیټه شوې د پکتیا ولایت کې، دا یو ښه زری د پکتیا والو لپاره. په خو یو جلې نه حاضرې دله چې په شفخانه کې کار وکړي او په کلینیک کې کار وکړي. خوشبختانه چې اوس موږ زیات میډوایف لرو چې هغه علاوه په دې چې ګردیز کې کار کوي، پولیس ولای کې کار کوي، او د تعلیم په برخه کې هم د موږ د ولایتي شورا په همکارۍ بل خصوص د ما خپل په دې کې ډېر زیات یلی ځلې کړي دي چې باید نجونې مکتب ته ولاړې شي او هغه خزینه استادان چې په مرکز کې وو یا دوی په خو خپل زده کړې خلاصې کړې وي په کورونا سیمه دوی مت
تشویق کړل چې باید ثانی دګر تراشي ترڅو مزدار د خدمت وګرځي پکتیا ولایت.
ته ولې په تیر دوره کې سی کامیاب نسوي یا کامیاب سوي تخپل را نغلی ولایتي شورا؟
ولایتي شورا ته خو زه الحمدلله اوله دوره چې کله ودرېدلم کاندید شولم کامیاب شولم د الله تعالی ډیر رحم په ما باندې او د ولس هم کړی. دویمې دورې ته هم زه کاندید شولم او د ولس په تقاضا باندې بیا هم کامیاب شوم. د دریمې دورې ته مو ونغوښتل چې زه کاندید شم. دلیل دا و چې ما ویل که چیرې زه دریمې دورې ته هم کاندید شم ولس به داسې فکر کوي چې ما به دا شاید چوکۍ هغه دف لري یا غواړي چې مثال تل وکالت وکړي. خاص د دې وجې نه ما ویل مایدا چانس به زه بلې خورته ورکړم. کاندیده نه شولم او زه په سره له دې چې کاندیده نه شوم بیا هم ما خپل فعالیتونه او د ښځو د حمایت فعالیتونه مې ترسره کول، مدني فعالیتونه مې ترسره کول، خو زه کاندیده په دې نه شوم. ما ویل ما پرېږده دا چانس بلې خورته ورکړو.
اوس په کومو کارونو مصروف یې؟ په عموم کې خپل کارونه راته وایي.
اوس هم هغه مدني فعالیتونه زه ترسره کوم غیر له دې نه چې زه په دولتي موقف کې قرار لرم. زه خپل ولس نه ډیر خوښ یم. ما سره تل همکاري کړې هغه که رسنیو کې دي، هغه که قومي مشران دي، هغه که علما دي. ما همیشه د دوی سره دوی نظرونه مې اخیستي دي او دوی نه ما همکاري غوښتې ترڅو موږ ښه فعالیتونه ترسره کړو. اوس هم زه د ښځو د حقوقو حمایت کوم. همدارنګه ولسوالۍ ته اوس هم هغه شوراګانې چې ما پخوا ایجاد کړي د هغو څخه لیدنه کتنه کوو او د هغو ستونزې راوړو دولتي چارواکو سره یې شریکوو ترڅو زموږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزې لري د هغوی د ستونزو رسیدګي یعنی ارتباطي پل هم د دوی ترمنځ. او موږ کوشش کوو چې پکتیا ولایت کار ترسره کړو. هغه تجاران چې پکتیا ولایت کې دي دوی تشویقوم ترڅو دوی مکاتبو کې خپل مرستې ترسره کړي. هغه که په کتابو برخ کې وي، هغه که مثال د فرنیچر وي یا چوکۍ میزونه اخلي یا ادارات د پاره دوی کومه برنامه لري دوی تشویقوو ترڅو زموږ هغه وناس طبقه بالخصوص وناس طبقې ته باید خاصه پاملرنه وکړي او دوی سره په مختلفو حرفوي کورسو کې کومک وکړي ترڅو دوی د ظرفیت سطح لوړ شي.
ډېره مننه. د خپل ژوند یوه جالبه خاطره هم راته ووایي د وکالت د دورې.
ښه خاطره زما دا ده چې زه دوی دورې چې کاندید شوم دوی دورې د ولس په رایه راغللم. یو پکتیاوال به هم ماته د دې لاسونه نیسي چې تا خیانت وکړلو یا د رشوت واخیستلو یا د خدای نه خصه داسې کار وکړلو چې چاته شخصیت توهین شوی وي. زما دپاره دا ډېره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دورې کاندید او په د ولس په ناورونو او د خویندو په رایه زه راغلم. دا ډېره ما دپاره خوشحالۍ او د ښه خاطره زم ده.
د پکتیا د مېرمنو لپاره د پیغام څه ده؟ هغه مېرمنې چې په اطراب کې دي او په مرکز کې یا د افغانستان مېرمنې ستا غږ اوري ستا پیغام څه؟
ټولو میندو ته هغه که په هر ځای کې دي که په ولایت کې دي که په مرکز کې دي زما پیغام دا دی چې زیات خاصه پاملرنه باید خپل اولادو تربیت وکړي او خپل نجونې او هلکان تعلیم ته ډېره پاملرنه وکړي، دوی صحت ته پاملرنه وکړي او باید دا تبعیض ونه کړي چې دا نارینه دی دا خزینه دی. مونږ ګورو په ټولنه کې چې زیات دا تبعیض کېږي چې نارینه باندې زیات درس وایي او نجونو باندې تعلیم سطح ډېره ټیټه وي. زما پیغام دا دی چې باید د تعلیم سطح که په نارینه وي او که په ښځو باندې باید دوی تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
پسڑا سن کلن سر لینا زمان لے کر رنگین رخسار مخلق کل مار لینا اور مام مسکن پزڑا حسین کل نظر لینا اور مام مسکن پزڑا حسین کل نظر لینا
نظر لینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا